السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري احمد ضیا منصوري پر مخ وړي او ردونکو په پایل کې خبرونه د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. دې هندي ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې دغه هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. په اګست 2021 کال کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قونسلګرۍ وتړلې او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې د قونسلګرۍ خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزې ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل شوې ده. په برتانیا کې د یو کال په ترڅ کې تر افغانانو زیات د مهاجرت درخواستونه پاکستانیانو ورکړي دي. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په یو کال کې 11,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د دې راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک سو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغه هیواد کې د یو کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلې دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په مجموع کې په تیر یو کال کې څه باندې 1,900 کسانو په برتانیا کې د پناه غوښتنلیکونه ورکړي دي. ایر انډیا په انګلستان کې د الوتنو د ځنډ له امله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل سوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ سوي وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګیټویک څخه بنګلور ته پر لاره کې و چې د اوسط ډول د 50 الوتنو لپاره 1 ساعت او 23 دقیقې ځنډ راپور سوی و. ایر انډیا ویلي د خنډ لامل هغه عوامل دي چې د دوی له کنټروله د باندې دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو څخه د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شامل دي چې تیر کال یې تر 2500 زیاتې الوتنې ترسره کړې وې. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2022 کال په جنوري کې د هند له حکومته واخیست. او د فرانسې په دیجون ښار کې یو کس په ډزو ووژل سو. د دیجون ښار د څارنوالۍ دفتر ویلي چې تیره شپه په ښار کې یو 29 کلن سړی په ډزو ووژل سو. دا پیښه د شینو په جنوبي ولسوالۍ کې رامنځته سوه چې د مخدره توکو د قاچاق لپاره مشهوره ده. د څارنوال اولیور کاراکوش په وینا د وژنې په ځای کې د اوتوماتیکو وسلو شاوخوا 12 مرمۍ موندل سوي. ځینې مرمۍ په نږدې موټرونو او د دریم پوړ اپارتمان کې ولګېدې، خو بل څوک ټپي نه سو. د جنایي پولیسو د څېړنو له مخې بریدګر د شپې په نیمایي کې د خلکو هغې ډلې ته نږدې سو چې قرباني ورسره روان و. پر هغوی یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې وتښتید. قرباني د دیجون اوسیدونکی و او د مخدره توکو اړوند هیڅ جرمي ریکارډ یې نه درلود. له دې پیښې اړوند د منظم قتل او په جرمي فعالیتونو کې د ګډون په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندې درنو دوستانو ستړي مشي. ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې په یو متفاوته موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي. کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کیدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکي، کار وکي او ځان ته نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره مېلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کاوه، خو وروسته چې کله د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی براسره په دې وغږېږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل او څنګه یې بیرته له سر نه یو نوې کورنۍ جوړ کړه. چیرته یې دندې ترسره کړلې؟ کوم کارونه او کسبونه یې وکړل؟ او دا مهال چیرته دی؟ اتل صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته هیله ده ښه وختونه ولرئ. زه له بده مرغه په دا وروستیو کې د افغانستان را کډوال شوم، راغلی یم جرمني ته. په جرمني کې دلته خپلې کورنۍ سره، خپلو اولادونو سره اوسېږم او ژوند دی دسې خو روان دی، توکل په خدای.
اتل صاحب، تاسو په وروستیو کلونو کې له افغانستان نه راوتئ، کله چې په افغانستان کې وئ تاسو په بېلابېلو چارو باندې بوخت وئ، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیکه، ترنم مو کوو، په فرهنګي غونډو کې څرګندېدئ، لیکنې مو کولې، د ژورنالیست په توګه مو کار کوو، په دولتي ادارو کې مو کار کوو. راځه چې لاړ شو کوچنیوالي ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلی او د ابتدایي او لومړنیو زده کړو په اړه او د هغه ماحول په اړه راته ووایي، څه ډول یو چاپېریال کې راغلی شو؟
1252 کال دا فکر کوم د داود خان واکمنی وه. زما ډېر نه دی په یاد، خو مشران کیسه کوي چې هغه وخت کې وزیږیدې، مطلب دا د زیږیدو نیټې چې وي دا هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نیټه نه لیکله. داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري، نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې وزېږېدم. او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی، دغه نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته، د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا 14 کاله منګل ته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او هغې نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بری خپل کړ، نو بیا بیرته وطن ته راستانه شو. او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زموږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلې، یا په کومه سیمه کې د کوزې پښتونخوا اوسېدې، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، لا نړلې، څنګه ژوند و؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزې پښتونخوا په سوابۍ کمپ کې اوسېدو، او هلته ما د لومړي ټولګي نه خپلې زده کړې پیل کړې. جالبه خاطره به کې دا هغه وخت کې چې زما یو ترورزه و، زه هغه بوتلم مکتب ته. زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلود، داسې د کلیوالو په اصطلاح لږ نازولی وم. مکتب ته چې لاړم نو هلته ورته په ژړا شوم. ما ویل دلته خو نه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزئ. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نابلده دی،
او دا راغلی هم په چای او ډوډۍ پسې دی.
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه؟ او کور ته چې راوستم بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بیخي چای نس کی. هریانه دته یم چې دا څنګه هلته چای او ډوډۍ غوښتله که نه؟ زما غیر ارادي د خولې نه چای ډوډۍ وتلې وه. مالدلته خو یو شی هم نشته، مکتب کې خدا شیان رښتیا هم نه وي. نو بیا ویلې چې نه، معلمان ویل دی یو کال په کور کینوي، او بیا یو کال وروسته راولې چې دا ذهن یې لږ بدل شي. بیا سپاره په لاس کې راکړه، مور و پلار جومات ته بوتلم، او د ملا امام سره هغه وخت کې کینولم. زمونږ د هغه دود او دستور هم د کلي ولس د خلکو همدایي کنه چې هغه زده کړو پیل دغه نه کوي، دالب بیتی سپاری نه کوي. نو هلته چې لاړم جومات کې بیا ښه ورور مې همداسې پرمختګ وکړه. شروع مې دالب بیتی سپاری نه وکړه، پکې بیا پنجګن شو، پنج کتاب به چې ورته ویلو، مونیا او قدری او خلاصه او خلاصه کیدانی او ګلستان، حتی بوستان پورې مې ولوستل. بیا مې هلته دوله سپاری حفظ هم وکړه، سره د تجوید او تفسیر او دا شیان. او زموږ کې بیا مکتب کې ښوونځي کې شامل شوم، او اته کاله مې هلته ښوونځی ولوست، او د اول ټولګي نه تر اتم پورې ول نمرو مو. جالبه پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکوو که نه، چې اچھا ډوډۍ غوښتل هغه ته وګوري او تاسو ته وګوري
غالباً وقت چی په افغانستان کې دی شوروی ځواکونه و او بیا وروسته پسې دی ډاکټر نجیب الله نظام و او دی مجاهدینو جګړې روانې وې
همدغسې وخت و ان صاحب مونږ چې کله کډوال شو زما داسې یادېږي لکه دا اوس وخت کله چې دا روسان زمون کلي ته راغلل زمون کله د ښار سره بیخي نږدې ده تقریبا 10-12 کیلومتره کې پروت دی دلته چې کله دا روسان راغلل دوی دومره بېرحمه وژنې کولې چې په یوه ورځ زمون په کلي کې په ډله ییزه توګه چې کوم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډله ییزه توګه شهادت باندې ورسول 50 نفر و شاوخوا همدغسې و نو بیا بمبار مو کړ کلم ډیر رنگ دی تاسو راغلی نه زینم لیدلې د سی یو په اصطلاح روغه لوټه پکې نه پاتې یا جوړ کور پکې نه پاتې نو موږ مجبور شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولي زورته د کوټې په سر باندې ولاړم او دوی دا چرګان وشتل او دا زما څنګه زما د خاله کورو د ترور مې دوی غواګانې مو وشتل نو بیا ما یعنی دا دا لړۍ چې تیره شوه دا تراژیدي بیا نو پلار مې چې راغی دیم وتلی و د کلي نه چېرته بل ځای ته دوی پناه وړې وه چې راغلل بیا وویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتل عام کوي دا روسان یې ښودل نو زه چې ځو په هغه تور ماښام هم کډې بار کړې بیا لاړو څو شپې مزل مو وکړ هغه زما اوس هم یادېږي هغه کچرو پسې به چې روان و یعنی دومره ویر او ډار موجود و په دې کچره باندې زمې مور غې کې نیوله و مسپاره وو چې د کچر والا به ورته موږ ویلې ده به دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنی دغه په لخته چوکه باندې دا کچره نه وهله چې دا نغه ونه کی شګې به ورپسې شیندلې نو بیا موږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند و د کډوالۍ چې لاړو نه بیڅ سرپناه نه وه په بيديام واړول بیا نه پوهېږم سمو د وروسته خیمې راغلې خیمې راکړې او دغه خبره پکې دا وه حیرانوونکې چې دا کله به باد د تون باد راوالو ته موږ به دا د خیمو د غنی ولي و دا یو رقم دغه ورکړي و دا
پړي چې و دا تنابونه
او دغه په پړیم ته کوهل دی یو رقم نور دغه و دا وسپنه دی دغه کې ورکوله زامین غوندې او شیو دا بم کلک نیول او کلمې بم ویلې باران کې هم دغه سی کنه خورورو بیا دا ژوند همداسې شو د ځانه یو دیوال راتاو که یو کوټنی مجوړه که ژوند په اوایلو کې ډېر سخت و تقریبا منګه داسې فکر وکړه چې د څښاک اوبه نه لرې او د نیر نه اوبه راوړلې داسې 10 کیلومتره 15 کیلومتره بس ما پلار بانګې پوګه کړې وه او دی به اوبو پسې ته یعنې ډېرې سخت بدې ورځې هم د کډوالې هلته تجربه کړې تېرې هم کړې نو هېڅ ډول اسانتیا نه وه د کار روزګار بیا وروسته چې ورو ورو پوه شو بیا مې پلار ځان ته په سوابۍ بازار کې په خپله په کیم کې نه د کیم بازار هغه د سوابۍ د باچاجیرو په وطن کې هلته یو دوکان ځان ته پیدا کړ او هغې کې بیا د پلار مې بنجارګي سودا خرڅوله نو د لاور او پنډۍ نه بیا راوړل او زه به ځان سره هر جمعه د مکتب نه چې تلم ځان سره به بیولم هلته دوکان ته نور مې خپل درسونه ویلې نو ډېرې سختې بدې ورځې مې تېرې کړې او کله چې بیا نو او دا هغه تاسو یادونه وکړه دا مغه د روسانو وختو چې هلته بیا روسان چې لاړه کله چې د ډاکټر نجیب واکمني وه هغه بیا ړنګه شوه نو د هغې د ړنګېدو سره سم 1901 کال چې موږ خپلې کډې بېرته رابار کړې ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل نو بیا موږ هم بېرته راغلو په خپل وطن باندې شو ځینې خلک چې هلته پاتې شو وخت ګڼ لکه زموږ ځینې ملګري دوستان چې بېرته کچهګړۍ ته یا نورو ښارونو ته چې هغلته کمپونه نږدې ولته راغلل نو هغوی بیا زده کړې وکړې حتی پوهنتونونه یې ولوستل د لیسونه فارغ شو انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیان یې ولوستل زه چې بېرته کلي ته راغلم دلته هیڅ هم نه وو ورانې کنډوالې وې
ما غوښتل چې همدا درته وایم کله چې کلي ته راغلی موږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوئ کټ مټ ورته شرایطو نه ځام را تیر شوم کلي ته چې راغلو وطن ته د وطن یو تصور را سره وو لکه ډېر ماشومتوب کې ترې وتلي وو ډیر شیان هم ذهن ته نه راتله نو یو تصور ذهن کې را سره و مور و پلار هم چې کوم تصور راته جوړ کړی و خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوختلو چې تر ډېره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته هم جوړ کړي وه، هغې پسې بیا خفه وم. مکتب هم څو کاله نه و، سرګردانی هم وه، غربت هم ډېر ناڅاپي راغی، او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډېر سخت وضعیت سره مخ وو. ته راته ووایه کله چې وطن ته راستون شوې څه شرایط و، څه وضعیت و، د درس د ژوند اډه کې څه حال و؟
زه خو چې مونږ چې راستانه شو، اول کور د کلي ته اډې ته زمونږ راغی، هیڅ بل کور نه و پکې. یوازینۍ لارې زمونږ مخکې و، دوه کډې راپسې نورې وې چې دا مونږ سره د ثوابې د کیم نه راغله. حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخښي او یو لاور ماما دواړه وفات دي، نو هغه دوی دواړه وو، مونږ وو په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې. د هغوی کورنۍ غټې وې، زمونږ وړه وه. نو چې راننوتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هینګ شي داسې جام پاتې شوم کنه. ما ورې دا زمونږ کلی دا خو ما مخکې داسې نه و، ځکه مونږ زما یادېږي زه غټکی وم. ما کیسه درته وکړه چې مونږ وتلو، دا کلی په دې حالت نه و، دلته ګودرونه وو، دا دلته نغه و، چینارونه وو، دلته اوبه وې، سرسبزه منطقه وه، دلته مکتب و، ښوونځی و، مدرسه وه، یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود و کنه. نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی. تاسې باور وکړئ ان صاحب بیخي هماغه د مهاجرت دورې لکه مونږ چې کډوال شو د دې ځنه هلته بیرته چې خپل وطن ته بیرته راوګرځېدو، هماغه د کډوالۍ دغه زموږ په سترګو کې هغه تصور را سره و. دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دېخوا ګوري چې اوس چېرته واړه، زمونږ کور خو نه معلومېږي داسې اوار کړی دی بیخي. نو راځئ وې د سمڅو کې واړو. تاسې باور وکړئ مونږ دلته سمڅې لرو، زمونږ د کور ته مخامخ سمڅې وې. کله به چې دی مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول، نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل بیا. نو دې سمڅو کې مونږ واړول، دا ډېرې تورې شوې مې، ځینې د غم پکې پاتې و، پوچک او دا مرمۍ او دا شیان. نو به د ځان د پاره یو ځای پکې را جارو کړو، همدغلته م واړول. نو بالاخره بیا په خټو شروع کړه. حتی مونږ د سکلو اوبه نه لرلې، او مونږ ته زیم نه معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو. څاګانې وچې وي، ما وویل چې نه، دا ګودرونه او کاریزونه چې دا بیخي مونږ ته یعنې کوم پلار ته معلوم، ما ته خو نه معلوم. خو هغه پسې وګرځېد، یو ځای چېرته پیدا کړو د سکلو اوبه لګې راوړې، هغه هم چاڼ کړې، یعنی بیخي داسې یو بل حالت سره مخ شو. نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع کړ دلته. او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی و، ما وویل نه مکتب و، نه جماعت و، او یو څو د غم راوري بلې بروزي ورته وي، دا لوخي او دا شیان. د دې نه بیا ځانته جماعت جوړ کړ، بیا به همدلته مونځ کوو. بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل، نو هر چا ځانته کور آبادو، او بیا یو یو سیستم رامنځته شو. نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو. نو دلته بیا مونږ ډېرې سختې تېرې کړې. ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې مونږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري، یا ټوله ورځ شکڼان ولي شکڼانو غوښې خوري، ځکه قصابو یو دغه خو دلته نه وه، بل شی نه و. مونږ به چې جلال آباد ته تلو، نو تقریبا 10-15 کیلومتره پیاده مزل بم کوو، بیا بم دغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړل. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا نه و، د کلي موټر نه ویلنی. نو دا ډېرې سختۍ مونږ وزغملې. حتی زه تر دوه درې کلو پورې مکتب ته لاړم، زمانه دا ښوونځی هم دلته نیمای کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زموږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچولم مغه خپل جومات کې. مال په جومات خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي، او زه غواړم عصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوه، ما غنم کرلی پر دې قانی مې نیولې ده، او ځمکه ده که چېرته مې غنم داسې یو شل خروار غنم مې وشي، تا ته بایسیکل اخلم چې ته بیا په جلال آباد ښار ته ځې، راځې په بایسیکل باندې، او یعنی لیسې ته ځې. بیا ما همدا سوالونه کوم چې خدای پاک ته شل خروار غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خروار غنم پوره شو، او بیا مې پلار ما ته نوې چینی بایسیکل واخیسته. نو بیا د کلي اوس دغه دی خبره ده راغله، کنه زما دا بایسیکل پکې نه وو. مونږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو، مکتب ته به بایسیکل تلو. نو بیا به ځینې جینکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینې ودونو کې، کنه یو لنډۍ زما اوس هم په یاد شي چې خلک مکتب ته په سایکل ځي، زما آشنا په بانجانی والګه کې سینه زما د سایکل ته ما د شنه غوندې پوښونه بانجانی غوندې پوښونه ورکړي وو او د خلکو توجه ځان ته راړوله مونږ خو داسې ځوانان دغسې کیسې وې بیا نو ورو ورو ژوندو او روانو بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکنانو غوښې خوري ورو ورو بیا نو همداسې تلیم پرمختګ وکړو ولس هم وکړو خلک باسواده شو ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې
مسجد بیرته ډیر پراخ شوی ودان شوی مدرسه بیرته فعاله شوی ده ډیر کارونه پکې شوی دی اډې په اړه باندې راته ووایا اډه په تاریخي لحاظ باندې ډیر یادې دلا د دې بودایي دورې ځینې آثار په دغه باندې مشهوره وه هم دغلته د افغانستان یو له مهمو مدرسونه ول دینی مدرسونه او خپل د دې اډې سب زیارت دې دغه پاړه باندې راته ووایا عموما دا داسې یو دی کله نه وو یو له داسې کلو نه وو چې له بیلابیلو خواوو نه مهم کړی وو
همداسې ده لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبره وکړو ځکه اډه د اخندزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري ځکه اخندزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پیړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دې دلته راغې نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودیزم مرکز پاتې شوی او دلته زردشتان او بودیان پاتې شوي دي او جالبه په کې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډېر د موزیم په نامه مشهور و زمونږ پلرونو نیکونو کیسې کولی چې دا مونږ ته نو معلوم په دې به مونږه دا زمونږ عیدګا وه په دې به مونږه دغه کول د اختر منځونه کول او د باران د استسقا منځونه هم دلته کول نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل دا نو د ظاهر شاه په واکمنۍ کې داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې چې کله دا خلک دلته راغلل دوی سپړنې وکړې او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی دلته د سکندری مقدونی دغه وخت نه راپات یا سار چې هغه دلته واکمنۍ کوله یا مثلا د هغې راوروسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شوی او دلته کوم بهیر تیر شوی و د هغې آثار ما په خپلو سترګو باندې ولیدلې او ځای کې خلکو کیندنې کولې زه ورغلم چې ګورم منګیره ووتل دا نو دغه وخت هماغه چې مونږ نوي راغلو دې کلي ته بیا خلک راغلي وو دلته بیا دا کیندنې کولې نو بیا د منګیو باندې به ځینې عکسونه رسم شوي بیا منځ کې به ایرې وې نو دا هماغه د بودایانو هغه آثار و دلته چې پاتې بیا له بده مرغه خلکو ولوټل د خپل منځي جګړو کې دا د منځه لاړل نو رښتیا اډه چې وه په تاریخي لحاظ باندې مونږ ته دغه خپل پلرونو به کیسې کولی چې دلته هغه وخت کې دا موزیم ودانو شاوخوا نورې غونډیګانې د تاریخي آثارو نه ډکې وې دلته به بیا خلک راتلل دا سیلانیان به راتلل سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټ و لکه اوس چې معادل د 50 ډالرو یا د 50 یورو وي نو او د وطن د خلکو د پاره به لس افغانۍ هغه وخت کې ټکټ و نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله دا تاریخي آثار به لیدل بیا ما چې کله د دې په اړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل دلته ځینې آثار چې وو هغه خټینو زیاتره د ګچو د خټو نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې نو دلته دې موزیم ته ډېر تاوان ورسېدو دې ته ور واچاو کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې دوی خو د شیانو سره دا اوسم ځینې زمونږ واکمن چې دي حاکمه ډله دوی دغه نه مني کنه دا تصویرونه او انځورونه او دا بوتان او دا شیان نو دوی بیا کله چې دا دغه ته ور واچو موزیم بیا وسوځېد او په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې وغې ته بیا ځینې ټانکرې د جلال آباد ښار نه راوچې دا ور مړ کی هغه خټین آثار د مغه دغه سره لاړل او دا د ګچو کم چې پاتې وو هغه خلکو وتوګل سرونه تنه وتختول او دغه پاتیو هغه تنه پاتیوی نو اډه په تاریخی لحاظ باندې رښتیم ډیر قدامت لري خو د بده مرغ دی موزیم ته کارونه شو منګ ډیر هڅه وکړه هغه وخت کې چې کله منګ مبارزه شروع کړه چې دا بیا ورغیږي خپل حالت ته لاړ شي خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه غوښته چې دا موزیم دی ودان شي ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي په د بلې زاویې نه ورته کتل او څه په دولت کې دومره متر نه وه چې هغوی دې دپاره بودیجه بېله کړي او په دې د کار وکړي نو نورو غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثار وو مونږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله مثلا مونږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه ګر چاپېره غونډۍګانې چې وي دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وي دا ډېر خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله یا زمونږ د ځینو خلکو د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راوستل شول او چور شول نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې یوازې کنډوالې د موزیم له ورای ښکاري نور هېڅ هم پکې نشته نو دا د اډې هغه د قدامت مسله وه بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شوه دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغېز نه راغلی او دلته ډېر مریدان لرل او بیا تاسو بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله د سوات ملا صاحب د تورنګزوجی صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیک او ورته وویل چې دې سړی نه موږ تنګي او تاسو به د مخه ونیسئ نو د خپل اولادونه نه لري واده نه وکړه خو مریدان یې ډیر زیات وو په ټول وطن کې مریدان لرل د کوزه پښتونخوا کې بره پښتونخوا کې او بیا چې د کله وفات شو دلته زمونږ په کلی کې خخ کام دلته زیارت دی او یو ملي سوداګر نجیب زراب بیا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقلې قول کوي چې بیا د خوب کې ورغلی او ځکه دوی مریدان وو ورته ویل چې دا زم د زما مزار ړنګ پروت دی نو دا ورغه بیا دا مزار مورغه او دا ملي سوداګر دی او دا جمعات باندې تقریبا یو نیم میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړ د تیرو طالبانو په وخت کې اوس نه نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي مګر دا یو ځواني وکړه د جمعات هم جوړ کړ زیارت هم جوړ کړ یو څنګ کې ورسره یو کتابتون هم جوړ کړ او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمعې دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل او دغه زیارت او مدرسه چې د جمعات او مدرسه د پخوا هم دلته وو بیا به مونږ ته پلرونو کیسې کولې وای پخوا وختونو کې به دا خلک راتلل ځکه دا زمونږ کلی همدغسې روحاني او دغه کلی دی دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره د اولادونو سره د شاوخوا منطقونو یا د نورو ولایتونو نه دوی به ځان سره څاروي هم راوستل بیا به دلته ذبح کول دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل نو یو جالب شې چې ما پکې ولیده بیا هغه وخت موږ په راپورونو جوړ کړل بیا وروسته بند شو غدا او چې قضای عمرې پکې کېده دا یو نه پوهیږم مدسې د دوو ډلو ترمنځ د یو مذهبي اختلاف او یوې ډلې به ویل د قضای عمرې روا ده بل به ویل ناروا ده
دا چی شي په دې اړه باندې کلندو وایي چې
دا قضای عمرې د یو منځو چې ټول کال به د انسې منځونه قضا کړي بیا به غوښتل چې دا منځونه بیرته راوګرځي نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل نو زمونږ دا ځینې فرهنګي مشران هم پکېدل اوس نوم ناخلم هغوی به هم راتلل نو کله کله به ما ته زنګ وو چې موږ درځو قضای عمرې ته نو ما ویل څنګه دا تللی دی یو کال منځونه وای دا بیرته راګرځو هغه به یو مونځ کېده نو دا یعنی دا جرات چا نه شو کولی دا اصلا نشته په اسلام کې دا ځکه ته اوس منځونه قضا کوي یو کار او بیا په یوه هفته باندې بیرته راګرځوه کنه دا 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 یعنی دا د ځینو خلکو ځینې امیانو په اسلام باندې کنه داسې دینی معلومات ډېر نه وو نه داسې ډېرې زده کړې کړې
ته په دغه ځای کې چې تاسو مخکې هغه په اصطلاح هغه روحاني اړخ باندې خبرې وکړې دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان صدی اخونزاده صاحب په وخت کې ستر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته و او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مو خپله کړې.
او نو بس بیا نو دغه یو دغه جنجال هم رامنځته شو. بالاخره